په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کړي.
تړې مشر لومړی د خبرونو سره ټکی نن د کمی سملې او د سېنات غونډو کې د آئینی ترامیم وړاندې کولو امکان دی. سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې د ځنګل سوکو پریکړه سمدستي عملي کړي او روسي او اوکرين د یو بل جنگي بندیان خوشی کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ائتلافي وفاقي حکومت نن د اتوار په ورځ په کمی سملې او سېنات کې د آئینی ترامیم وړاندې کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشر خبريال وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون ماښام په اسلام آباد کې د اتحادي ګوندونو غړو ته ملمستیا کړې وه، چې پکې متحده قومي مومن، بلوچستان عوامي پارټي، نېشنل پارټي او د نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. کسوم حکومت په رسمي توګه د آئینی ترمیم په اړه سندي ویلي، خو پرون د سېنات په غونډه کې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویل چې حکومت د حق لري چې په آئین کې ترمیم وکړي.
تاکہ جمہوریت سائن ہوا اس میں
اتلس لوڑا تے جمہوریت تڑون لسلک شو ددی تڑون سلورما مدا وئی چ د نور نڑای پشان پ ملک کے بید یو آئینی عدالت ہم نی زکہ چ سپریم کورٹ کے شپتا زرا مقدمے پرتی دی دا د ہر حکومت حق تے چ پائن کے بدلون وکلی کرائے ور سر پرے کو آئین بدلولی شی گنی سادا قانون جوڑولی شی.
یا د ویچ وزیر اعظم شهباز شریف نن د وفاقي کابینې ځانګړي غونډه هم وربللې ده. کمی سملی او سېنات ته آئینی ترمیم له وړاندې کولو مخکې د کابینې منظوري ضروری وي. د پاکستان سپریم کورټ د ځانګړو سوکو په مقدمه کې د ټاکنو کمیشن او تحریک انصاف ګوند پی ټی آی د درخواستونو په اړه پرون وضاحت خپور کړی دی. سپریم کورټ ویلي دی چې د 12 جولای پریکړې په رڼا کې د ګوند سرټیفیکیټ جمع کولو وروسته کاندید آزاد نه بلکې د پی ټی آی ګوند غړي دي او کچاري الیکشن کمیشن پر دې عمل نه کوي نو نتایجو سره مخامخ کېدي شي. په وضاحتي بیان کې دا هم ویل شوی چې په سمدستي توګه هغه ځانګړي سوکۍ ګوند ته ورکړل شي او یو عمل یا اکټ په دې کې هیڅ بدلون نشي راوستلی. د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 12 امر کړی وو چې په کمی او صوبایي سمبلیو کې د پی ټی آی ته د خزو او لګکیو ځانګړي سوکۍ ورکړل شي. عدالت په هغه پریکړه کې ویلي ول چې تریک انصاف د په 15 ورځو کې دننه د ځانګړو سوکو لپاره د خپل نوماندانو نوملړ له انتخاباتي کمیشن سره جمع کړي. په پاکستان کې د کمی او صوبایي سمبلیو د ځانګړو سوکو په سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شوه چې انتخاباتي کمیشن د روان 2024 کال د فروری تر عام انتخاباتو سوونه وروسته په مارچ کې د خزو د لګکیو سوکۍ د تریک انصاف ملاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نورو ګوندونو ته ورکړي. د ټاکنو کمیشن تر اوسه پوری د سپریم کورټ هغه پریکړه نه ده عملي کړې. په خبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو یا غیر رسمي سکولونو ځینې خونکو پر مشرانو ته ویلي چې لاتیرو 100 میاشتو رئیس ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوی چې لوجه یې مشکلاتو سره مخامخ دي. د کمیونټي سکولونو جوړولو مقصد په لری پروتو سیمو کې تعلیم ته وده او په سرکاري سکولونو بوج کمول وو. دا اتلسم آئینی ترمیم وروسته د سکولونو د صوبې لاندې راغلل او له زرو زیات ښوونکي ماشومانو ته زده کړې ورکوي. له سواته یو ښوونکي نور نبیا پرون مشالو ته ویل چې له تیرو درې کلونو راهیسې ورته تنخواه په ټاکل شوې نیټه نه میلاویږي چې له وجې ستونزو سره مخامخ ده. دوی او نور ښوونکو له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه وکړه چې دا ستونزې هواره کړي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د ثانوي تعلیم فاونډیشن وایان محمد فواد میا پرون مشالو ته ویل چې 1500 استادانو کې 1500 ښوونکو ته د روان 2023 کال جنوري پورې تنخواګانې ورکړې وي او 200 ښوونکو تنخواګانې پاتې وي. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت ورته فنډونه نه دي ورکړي ځکه دغه استادانو ته په وخت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوا چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنچیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې ده. د بیان پر اساس د سالنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیز بادونو د لګیدو خبرداري هم ورکړل شوې ده. او روسي خبر د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سپتمبر پر 14 تایید کړی چې د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د بندیانو تبادله شوې. په دې کې د دوه خواو یو بل د یو بل یو سل درې بندیان خوشی کړل. زلنسکی په ټولنیزو شبکه ټیلیګرام د خوشی شو بندیانو عکسونه خپاره کړل او ویل چې په دې ډله کې د کیف، دونیسک، لوهانسک، زاپورزیا او خارکیف سیمو دفاع کوونکي هم شامل دي چې په ماریوپول کې د اوکراین له ځواکونو، زهردیز ساتونکو او پولیس سرتیرو سره په ګډه جنګیدلي. د جګړې په ډګر کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دونیسک سیمه ییز گورنر ویل چې د روسي ځواکونو له شلو جلا جلا بریدونو وروسته څلور ملکی وګړي ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د دې په خبره د برید له کبله تر 900 ډیر خلک له هغه سیمو وستلی هم دي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې د سپتمبر په 14مه د کرسک او بلګرود سیمې په نښه شوې دي. د بلګرود گورنر ویل چې په سیمه کې په برید کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ټاکل شوی نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ غونډو ته ځینې آئینی ترامیم د منظورۍ لپاره وړاندې شي، خو د چارو یو شنن کې وایي د آئینی ترامیمو مسله کړکېچنه شوې او ژر د حلېدو نه ده.
عدالتی اصلاحات د پاره دا یو پیکیج دی. دا معاملې چې کوم ده، دا د دې حکومت د نا اهلی او د اپوزیشن د هندرمه په وجه کړی چې نشي ویل.
په خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادان د تنخواګانو پر وخت نه ورکول کېدو لامل شکایت کوي.
21000 روپۍ د پاغي باندې هغه خپل لکور خرچم نشي پوره کولای، او هغه چې کله زاغو جوړو شي بس کال پس شو کښ پدمیاشتې پس بس دا غینه پس هغه سیل راځي.
او د ممندو یو تعلیم یافته ځوان وایي پښتانه زلمیان پر ځای دی چې ابس غپونه ولګوي د خپل سیمې پر وسایلو او خپل حقونو باید ځانونه پوکړي.
په کار دیو په دې وسایلو باندې خبرو کی، په خپل اختیار باندې خبرو کی، د پښتنو په حقوقو خبرو کی، د پښتنو په بیداری باندې خبرو کی.
هله د مشال رادیو سره اوس اورنه موضوع ته راشو. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سنټ غونډې کیږي. رپورټونه دي چې د غونډو ته به ځینې آئینی ترامیم د منظوري لپاره وړاندې کیږي، خو حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ځینو رسنیو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون ماښام د خپل اتحادي ګوندونو له مشرانو سره لیدلی او د آئینی ترمیمونو پر موضوعي خبرې ورسره کړې دي. ځینې شنونکي په دې نظر دي چې سپریم کورټ د پارلمان د ځانګړو څوکیو په اړه په خپل وضاحتي بیان کې د حکومت د هڅو ضد یو تاثر ورکړی دی، او ځینې نور بیا وایي چې د آئینی ترمیمونو راوړلو لپاره له حکومت سره مطلوبه اکثریت نشته. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په دې رپورټ کې.
پس ورلسم ستمبر د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه وشوې، خو صرف سیاسي تقریرونه پکې وشول او حکومت ته قانون جوړولو یا پاین کې د بدلون کولو هڅه ونه کړه. حالانکه یوه ورځ وړاندې ځینې حکومتي وزیرانو ډېر په ښکاره ټکو کې ویلو چې دوی په آئین کې د بدلون کولو لپاره په پارلیمان کې د ضرورت مطابق رائے پوره کړې دي. اټکل کېدو چې د آئینی پیکج به قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې شي. حکومت تر اوسه د آئینی پیکج تفصیلات هم پټ ساتلي دي او ښکاره یې څه نه دي ویلي، خو د سرچینو وینا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس د وظیفې موده غځول، د ججانو مقررولو لپاره نوې طریقه کار، او د یو نوي آئینی عدالت جوړول د دې آئینی پیکج برخې دي. البته د سینټ په غونډه کې نائب وزیر اعظم اسحاق ډار په لومړي ځل د وینا په وخت د آئینی پیکج سنه سره برخې روښانه کړې او وی ویل
کہ جمهوریت سائن ہوا اس میں آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں
اتلس کلاوڑات د جمهوریت تړون لسلیک شو. د دې تړون سلورم مدا وای چې د نورې نړۍ په شان په ملک کې باید یو آئینی عدالت هم وي، ځکه چې په سپریم کورټ کې 15000 مقدمه پرتی دي. دا د هر حکومت حق ته چې پاین کې بدلون وکړي، کرای ورسره پرې کو آئین بدلول شي، غنی ساده قانون جوړول شي. کله چې دا پکیج راشي نو هر آزاد فکر لرونکي انسان به وای چې دا د حوالې د فار دی.
فیر تھنکر وډ سی کہ یار یہ بہتری ہو رہی.
د قومي اسمبلی او سینټ تغونډو په محل سپریم کورټ اتو ججانو په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي شو څوکیو په اړه د خپلې پریکړې وضاحت هم وکړو، او وی ویل چې د دوی د 12 جولای پریکړه بالکل واضحه ده چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی، او الیکشن کمیشن اف پاکستان باید ځانګړي څوکۍ چوکۍ ورکړي. تحریک انصاف ته د ځانګړي چوکۍ ورکولو په صورت کې حکومت په قومي اسمبلی کې په درې کې د دوو اکثریت د لاسه ورکوي، کوم چې په آئین کې د بدلون لپاره ضروري دی. د حکومت یو پلاوی د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان سره هم د شپې ولیدل، خو د حکومتي پلاوی نه پس د تحریک انصاف مشرانو هم د هغه سره ولیدل. داسې ښکاري چې د آئینی ترمیم منظورولو لپاره د مولانا فضل رحمان کردار اهم شوی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل،
سپریم کورٹ فیصلے نہ بعد چې مولانا غا چې کوم ڈیمانڈز دی یا هغه چې کوم مطالبات دی هغه به نور هم زیات شي، ځکه چې مولانا چې کوم دی هغه دفتر ټوټلی گورنمنٹ سره بارگیننگ پوزیشن باندې دی، نو دا قسم گورنمنٹ لپاره چې څومره مشکلات زیاتیږي نو د مولانا غا مطالبات چې کوم دی هغه هم بلې غاړې ته زیاتیږي. دا یو مشکل مرحله ده حکومت لپاره هم، لیکن یہ خبره داسې ده چې حکومت سره چونکې اسٹیبلشمنٹ او نور چې کوم سٹیک ہولڈر دی هغه یې حمایت ورته حاصل دی، نو دې وخت کې چې کوم دغه دی د څومره پارلیمنٹرین دی هغه یې منی دفتر ډیر زیات پریشر دی.
د سپریم کورٹ د وضاحت نه پس وزیر اعظم شهباز شریف د شپې نه وخته د قانوني ماهرانو غونډه هم راوغوښت. د یادونې وړ ده چې سپریم کورٹ د ځنګړو څوکیو په حق له خپله تفصیلي پریکړه تر اوسه نه ده جاري کړې. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک کریم مشال رادیو ته وویل چې حکومت د آئینی پیکج سم وضاحت ونه کړل شو، بلخوا تحریک انصاف ته د دومره مخالفت وکړو چې د خلکو په نظر کې دا متنازعه کړو.
دا صرف د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب یا د سپریم کورٹ د های کورٹ ججانو د هغې میعاد غزولو لپاره نه، دا بلکې مکمل عدالتی اصلاحات و دپارا دا یو پیکج دے. او پدی کی یو مهم خبر دادا چې هر ټول ادارے چې کم دی د ملک ټول ادارے آئین د آئین مطابق پارلیمنٹ ته جواب دہ دی، نو پدی وجہ باندې پدی کی لگا غونډه کې دا معاملې چې کم دن دا لگا د دې حکومت د نا اهلی او د اپوزیشن ډلو دا غوی د هندرمۍ په وجہ باندې لگا غونډه کړ کې چې نشوي دا.
پس ورلسم ستمبر په قومي اسمبلی کې ځنې حکومتي غړي هم موجود نه وو او په بهر ملکونو کې وو، خو حکومت خپل غړو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو او د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د ګډون کولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د حکومتي اتحادیانو لپاره د شپې ډوډۍ هم کړې وه چې د آئینی پیکج په حواله د هغوی سره خبرې وکړي او مرسته یې ترلاسه کړي. د قومي اسمبلی او سینټ د غونډو په هکله په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل،
امکان دا چې کم قانون سازی خبره چې کیږي چې دا په حواله سره به سبیلونه پیش کیږي په پارلیمان کې، او اگر چې په ایجنډا باندې دا نو خو دا داسې کیږي چې همیشه فرض کړی سره دغه پوره وي کنسنسس وي اتفاق رائے وي نو دوی بیا هغه سي بل پیش کی په دغه کې هغه منظور شي. دا ماضی تجربات خو غدا وسی دي، زما خپل خیال دا چې دا اجلاس په پیر دوره پورې یعنی د منډه باندې به هم دا امکان لري چې دا جاری وساتي، او ځکه چې بیا دا غنه بعد د منګل پورز 12 ربیع الاول چټی دا
اټکل کیږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کابینه غونډه باید آئینی پیکج منځوري ورکوي او له هغه پس په پارلیمان ته وړاندې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې نن د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي، امکان دی چې حکومت یو آئینی ترامیم د ایوارونو ته د بحث لپاره او بیا د ممکنه منظورۍ لپاره وړاندې کړي. پر دې موضوع ګلیاس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال او شنونکي طاهر خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت ولې په ښکاره د دې آئینی ترمیمونو په اړه څه نه وایي.
ټولو نه مهمه خبره خو د حکومت لپاره لوی چیلنج چې د دې هغه دا چې دې سره هغه مطلوبه اکثریت نشته چې آئین کې ترمیم لپاره هغه په کار دی، نو دوی اوس کوشش کوي چې کوم لکه ښځو د حزب اختلاف برخه ده لکه جمعیت علما اسلام دی یا ځینې نورې د بلوچستان وړې ډلې دي، نو دوی کوشش کوي چې د هغوی ملاتړ حمایت د دغه آئینی ترمیم لپاره ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هغوی کامیابي ونه دي. اول حکومت اعلان کړو چې دوی به د شنبه یا د خالف ورځ دغه آئینی ترامیم په پارلیمان کې پیش کړي، لیکن په دې باندې ما خبر نه توانېدلې چې هغه مطلوبه اکثریت چې دو تهایی په کار دی وته هغه نه دی، ځکه دوی بیا تیرہ سور مخکې وزیر اعظم ورغلو مولانا فضل الرحمان جمعیت علما اسلام مشر لا تیرہ شپه بیا تحریک انصاف مشر چې دی چیئرمین چې دی مستر گوہر مشر کې پلاوی ورغلو وفد ورغلو هغې نه وروسته بیا تقریبا د څو ګڼې چې نن لکه د اتوار سهار ځکه چې دا یوې بجې یو نیمه بجه دا خبر راغی چې بلاول بوټو د پیپلز پارټي چیرمن هم د یو پلاوی سره یو وخت سره غی تورغلی وو مولانا فضل الرحمن ته، ځکه د ټولو دا خواهش دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حکومتي پارټیانو چې د مولانا فضل الرحمن د خلکو هغه حمایت ترلاسه کړي. بل خو بیا تحریک انصاف الزام هم لګولی دی.
نو آیا که د جمعیت العلماء اسلام فی ډله په حکومت سره په دې کې ملاتړ کوي، نو حکومت به هغه مطلوبه اکثریت ترلاسه کړي؟
امکان شته، امکان شته، لیکن دی دلتا تحریک انصاف زنی مشرانو دا تور هم لگول دی چې د دوی زنی کسان پاغی باندی دا دباو چول شوی دی. پا پیر روز خوبی تیایی دا هم دواو کسی دی پینزه شپاگو پور کسان آغا لادرک دی نشتا نبارال دا هم دی الزام لگی دا ما خیالی چی لگ دی تا زنی رای وطون پا کار دی دا غیر انترامی مورا پارا. خوبی هم نن کتی شیده که دا حکومت پارا چلنی اسمبلی اجلاس تقریبا یو درې گھنٹے پس شروع کی گی چې اس من خبری کو دغه رنگ سینیٹ اجلاس تا مازی کر دے. نو دی بو بوری که آغا دوی حکومت کامیاب شو، اتحادی ڈلے کامیاب شوی چې اوس دوی په دوی لکه د دی جو گدی چی دی اجلی تاروی پیش کی یا پیشی، لیکن اس من دسی آغا حالت دیر گم گونتے دی لکه دیر زیاد واضح نه دی.
نو طاہر خان صاحب تیکی یو بلا دا پختن هم راپورتا کی کچاری آئینی ترمیم وشی، نو ستاسی پا نظر مانی سیاسی منظرنامہ و بیا سنگئی
گورے دلتا چکم ترانیم کے بنیادی چکم یو ٹکی دے آغا مهم موضوع چدا آغا دا ججانو پا ریٹائرمنٹ کی این داغی دا تکاوت داغی کی اضافہ کول دی، او دلتا دا یو نظر دے چی دا حکومت دا ذہن کی دی چی اسنے چیف جسٹس چی سپریم کورٹ دے مشر قاضی دے قاضی فائز عیسیٰ آغا لکہ داغا مدا زیادہ کی زکا دلتا دام یو نظر دے چی کم بل دا قاضی سیب نا پس چی کم جج با دا سپریم کورٹ میں شروعی آغن لگون تے دلتا خطا ستپا تر خالق بے ریگی چی دے با فیصلی ممکن نجدا سیو کچی آغا دا حکومت پا حقی نی بی دلتا خو پاکستان کے خدا زمین یو مشکل پیدا شوی دے چی دلتا بیا پا دالتونو باندے پا نور دارو باندے کوششوں حکومتوں ماضی کیم کڑی دی اس ہم کئی چی آغا او پا دی ترانیمو کی نور دا سیم دی چی زن اختیار با کمیٹو تا ورکی چی جی جان آغی کی بل پا کدائی و ترمیمو مشتا چی دیوی صوبینا بلی صوبا کی ہم جج لگی دی شی دا لکا اس نشتا نو دیکھم زن خلق داوی چی ممکن دی اسلام آباد ہائی کورٹ حدا فی زکالتا جی جانو خط لے گلو دا غی پا خط کدعوی کڑی و چی باغی باندی جن سے دواو چی چی فیصلی دی پا حقیو کی او داو کی آغا انکی نو دا سی جو سوچ دی جا دی ترمیم کی دام دی شیرہ جا جان با دی اوی صوبینا لیکن اسلام آباد ہم دا غی لحاظ سری و صوبی بیا حیثیت ورگی دا ہائی کورٹ تے پکی نو لکتا شیان دا سری چی پا دی کی بیا خلق احساس کی چی ممکن دا دی ترانیمو کی او سیاسی حدد ہم او سنی حکومت یا اتلافی حکومت اللہ سکول گواری
اسلام آباد ازمون خبریال طاہر خان و نن چی دا پاکستان کامی سملے و سینٹ غنڈی کی گیا و ورتبہ ځنی آئینی ترامیم د بحث لپاره وړاندې کیږي. پر دغه موضوعي معلومات راکول د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي پوز او استخباراتي ادارې وخت په وخت دغه د ګوند مهم مشران نیولې دي. نوموړي نن په احتساب عدالت کې لوی ورودنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې تحریک انصاف د سپتمبر 8 په جلسه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د وینا اړوند خپل دریځ روښانه کړ. عمران خان چې له تیر سره پاسه یو کال راځي په بیلابیلو مقدمو کې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دي. زیاته کړه چې له جلسې وروسته له علي امین ګنډپور سره ذکر رابطه نه کېده چې په اسلام آباد او شاوخوا کې د موبایل سیګنل جام کوونکي آلې لګېدلې وې. د پی ټی آی هغه جلسې ته د ګنډپور پر وینا په حکومتي ائتلاف کې شاملو ګوندونو نیوکې کړې وې. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدنه ورستو خبریالانو سره خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سپتمبر په 8 د سنجانی جلسې ورستو د پوز لخوا اوچت کړی شوی وو. یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پوز خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او نه صوبایي حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادي حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنډاپور د صوبې ولسي استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پیخور های کورٹ کے وکیل زاہد اللہ زاہد پدے باب لوائی
زما پا نظر کے دا آئین و دا قانون نا علاوہ چونکہ دا یو منتخب وزیر اعلیٰ دے او دا یو دا صوبے دا ٹول عوام یو نمائنده دی الیکټډ او بیا هډ اف د ګورنمنت هم دی نو هغه له سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی دا یو چیمی د دې صوبې عوام پورې یو خندا ده او بیا دا چې د قانون خلاف ورزی او د عین خلاف ورزی ده خو بل طرف ته دا یو دومره مضمون کوشش دی چې دا په عوام کې خانجګي د پیدا کول یو کوشش دی او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی
خو بیا په خبر کې خبريال او ریډیو پاکستان کې د شنن کې بحث کارکونکو شمسمون نظر جدا دی دی وای چې دا خبره سم ده چې ګنې د هر وګړي بغیر سجرمه او چتول غیر آئینی ګام دی خو وای داسې هم نه ده چې ګنې یو کس په پړاګا خرګه خوروي آئین به نه مني او ددنه بیا پښتنه هم نکيږي باید ریاستی ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کاروي نه وکړي
د ټول ناول خبره خدای ده چې اوس پورې وزیر اعلی سره خپل باندې دا منلې دي چې ګنې چې اوچت کړي ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی میټینګ د پاره چې دا غوښتل شو او ولته چې د جمر لګیدل وې څه سره رابطه نه کیدله کفرس کړه د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدای راځي د دې صوبې وزیر اعلی د نو د ایف ای آر درج کی عدالت ته لاړ شي پارلیمنت ته لاړ شي په صوبایي سملای اجلاس کې چې د هغه خلاف د قرارداد پیش کی ما سره دا چل شوی دی نو دغه څه خطر اوسه پورې سمخ ته نه دی راغلی یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور باندې قانون خلاف ورزي کوي په ملک نفرت خوري سوک چې پالیسی نه مني سوک چې آئین نه مني سوک چې قانون نه مني نو هغه په هر څومره غټه هده باندې دی نو زما په داغه نه پاسپورت کول داغه نه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د ریاست حق او پکار د حق استعمال کړي
تبا بولدا په اتم سپتمبر سنجانی جلسه ورسره د سپتمبر په لسما د علی امین ګنداپور د غیبیدو خبرونه پټولنو رسنیو خبر شوی وو ول رسوبای حکومت وایي پیرسر محمد علی سیف لخوا هم په ډېر متضاد بیان راتل په لسم سپتمبر دوی مطبوعاتو دا ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې دی خو د دوی یا د ګون یو تن ورسره هم رابطه نکيږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي ولې په 12 سپتمبر یې مطبوعاتو ته ویلي وو چې صوبه کې د امنومان او سیاسي صورتحال پاړه اسټابلیشمنت سره د ګل پورس د هغوی ملاقات شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د کمیونټي یا غیر رسمي سکولونو خون کې یا استادان شکایت کوي چې لته لسو میاشت راځي تنخواګانې نه دي ورکړل شوې له دوی څخه ځینې پرون مشالړو ته ویل د کورونو اخراجات یې زیات او تنخواګانې یې کلوي خو کم دي نو لبل خو په وخت نه ورکول کیږي د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سروکی وای د پیسو یا فندونو د نشوالي له وجې د کمیونټي سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې دوی څه نه دي ویلي چې دا مسله به کله حل شي تفصیل اسماء ګل راکوي
خیبر پختونخوا کې د لومړی ذکر لپاره په مختلفو ځلو کې سکولونه پرانستل شوې چې مقصد د سوبې لري پرتو سیمو ماشومان ته د تعلیم ورکول او هغه سرکاري سکولونه باندې بوج کمول هم چې پکې د ماشومان شمیره زیاته و په پیل کې د سکولونو د وفاقي حکومت برخه و پکې 1500 استادان برتي کړل شوې د سکولونو د اتلسم تر ممبرسته د خیبر پختونخوا الیمنټري اند سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن یا ابتدایي او ثانوي تعلیم څنګه ته حواله کړل شو سکولونو کې د ځینې استادانو په خبره چې له هغه وروسته ورته پتن اګانو ملاویدو کې ستونزې دي په دغه اړه د سواد سره تعلق لرونکو وستادا چې نور نبی نو میدا مشال ریډیو ته ویل ترتیب درې کلونو راهسي په وخت تنخواه نه تر لاسه کېدو لوجي د مالی ستونزو سره مخ تا
زمون سر چې څومره تعداد ده هغه مناسب ټیچران زمونږ دوه درې په تاریخ واغه مونږ په یو کس باندې هغه کار چې دی هغه سر تر سو په گاډي کې مونږ زور ازو نه د گاډي هغه کرایه چې دنه هغه هم مونږ په دغه 20000 روپو کې ورکو بیا د سکول چې کم سامان لګي نه هغه هم په دغه 20000 روپو کې اخلو د دفتر کا مطلب راتل چې هغه مونږ په دغه 20000 کې کوم تنخواګانې د ډیر وخت نه بندي دي دا چا د 33 میاشتو نه دي دا چا د یو کال نه دي
بلخو د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکو فقار خان هم مشال ریډیو ته د تنخواګانو په اساره دوه خفګان کار کړ نو موړی ویل په وخت تنخانه ملاوي دوه لوجي ورته امروزه خرسونه سر تر سوال ګران دي بای چې اړوند ادارې دغه استادانو کړمې پام کې وساتي
دغه 21000 روپۍ دي چې پاغي باندې هغه خپل د کور خرچم نشي پوره کولای کنه او اغم میاش په میاش نو چې کله زغه جوړوشي بس کال پس شو کښ پد میاش ته پښو نو بس داغه نه پس هغه سیل دی راځي نو دا هم د ټیچر سره زول چې هغه هم په خپل جیب په خرچه باندې سکول چلی ماشومان را غونډي چې سونه د سکول نظام دی هغه ټول په خپل جیب باندې چلی او تنخواه ورته نه میلاویږي او بل د پاکستان چې کم قانون دی کم آئین دی په هغه کې دا لیکلي شوي دي چې مطلب یو پراجیکټ یې پای کې یو سړی شپږ میاشتې کار وکړي نو شپږ میاشتې پسې دی پرمانه کړی شي زمونږ په کې دا لس کاله وشو مونږ هغه 21000 روپے تنخواہ په ټیم نه ملایي.
وقار خان دا هم ویل د زیاتره استادانو د معاش ګټلو یوازنۍ لاره کمیونټي سکولونو کې سبق هودنه ده، ځکه نشي کولای چې به له دغه تنخواه گزاران وکړي.
2014 والا 21 پورې د انسی دي سره چې باغ وخت دا غي سیلری چې ونه 5000 و بیا زیاته شو 8000 شو. دا و کال مونږ په 8000 روپۍ باندې سرویس وکړو د انسی دي سره. د انسی دي نه بیا رالو فاونډیشن ته 2021 کې، نو هغه وخت بیا هغه تنخواه چې دنه زمونږ 21000 کړه. بیا تقریبا دا وسای دي دریم کال پوره شو، زمونږ سلورم کال شروع شو چې دغه 21000 روپۍ دا سیوا کیږي نه. نو آیا دا ټیچران بسک کوي؟ دوی بس خوري؟ ایماران خو نه دي چې لکه خاوري وخوري، انسانان دي، د انسانانو ډېر ضرورتونه دي. او دا ټیچران لکه مطلب د مستۍ نه کوي، خو مجبور دي، بل کار کولی نه شي دغه 21000 روپۍ باندې، او هغه په ډېر شرم هغوی ته میلاوېږي.
دا چې کمیونټي یا لومړی زده کړو استادانو ته په وخت تنخواګانو نه ترلاسه کېدو وجه څه ده؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا لپاره ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن ادارې ترجمان محمد فواد میاں وکړه. نو په جواب کې مولی اویل
ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن پدی کی چکم 1500 ٹیچر روپائی کی 1300 ٹیچر تا د جنوری 2024 پوری سیلریز ور کڑی دی، 200 ٹیچر سیلری ریمیننگ دا. داغی مین وجہ دا چې کم پروجیکٹ بجٹ پائے کی 44.35 کروڑ روپئے لمرا صوبائی گورنمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دے رکھی. ٹھیک شو، پدی وی کے دمنڈے ٹیوزڈے پورز بانی چکم 50 ملین روپئے ریلیز ہو شو، نو منگا غا دو منتھ سیلریز 800 ٹیچر تا ور کڑا 13/9/2024 پوری سمرم فائنانس ڈپارٹمنٹ نا دے بیکس این سی ایچ ڈی پمت کی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن تا سومرم ریلیز شوی دی. نو داغی تنخواہ پمت کی اگر ٹول خلق تا داغو سیلری زون پیش وی دا چے کلم فنڈ ریلیز شی نو اٹومیٹیکلی با ٹیچر تا داغی سیلری ملاوی گی.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د لومړی او سانویز تکړو وزیر فیصل ترکی بیا بیا په رسنو راغلی بیانونه کې ویلي چې صبح کې تعلیم عام کول او د لومړی تکړو خوانزو کړمې هوارول یې لومړی ترجیح ده. ولې دا صبح موجوده وخت کې د مالی بحران سره مخ ده؟ ځکه دغه واستازانو تنخواګانې د ځنډ ښکار دي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
د موندو زده کوونکو سازمان پرون په برومندو کې په خپل سټډي سرکل کې پر درو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې کې کامی وسایل، امن او د نجونو تعلیم شامل ول. د غونډې ګډونوالو پر وسایلو اختیار د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین وباله. دوی زیاته کړه چې عصري تعلیم د ټولنې ضرورت دی او په تیره د نجونو د لپاره د تعلیمي اسانتیاو په برابرولو کې د حکومت تر څنګ ټولنه هم باید خپل رول ولوبوي. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د عوامي نیشنل ګوند د علماو د څانګې د مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب ویلي، تر هغې چې په خپلو وسایلو د اختیار نه وي هیڅ کله قام ترخی نشي کولی. نوموړي د سپتمبر په 14 د مومندو په ناقی کې د مومندو د زده کوونکو د اتحاد لخوا د جوړ شوي سټډي سرکل په دوران د دې پوښتنې په ځواب کې چې وسایل ګني څنګه قامې کیږي زیاته کړه.
نو چې خاور آبادو داغی اختیار به اخیستل غواړي وسایل به الاقامی کیږي.
به اختیار قانونه چې کوم دی کلم په وطن کې امن نشي راوستلې.
دغه غونډه چې دغه اتحاد جوړ کړی و پکې د محمود مختلف فکر لرونکو ګډون کړو. د سرکل عنوانونو کې وسایل څنګه قامی کیږي، امن به څنګه راځي، او د جنکو تعلیم ولې ضروری دی شامل وو. دغه سرکل یا غونډه کې تر ټولو زیات بحث په وسایل وشو. مولانا خانزیب دا هم ول، تر هغه چې خپل وسایلو کې څوک نه هر ګرځي نو دغه ټولنه بیا ماته دوړختځي.
د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام او د یمن نه زکات او ټیکسونه والي نور ولېګل. عمر سیب حکم ور ولېګو، ویل د یمن او د شام ټیکسونه دا په شام او یمن ولګو مالې مرا لېګا. دا حق لوم به د هغه شارې چې کمزه کې دا وسایل پیدا شي. 800 میگاواټ بجلی به جوړ شي، 2500 میگاواټ بجلی چې کم دی د شپیتو کالونه د مومن په خاوره جوړیږي. د مومن ټول ضرورت چې کم دی 15 میگاواټ لري، او تا ته 1 میگاواټ نه ملاویږي.
مولانا خانزیب د هر موضوع یا عنوان د جواب سره شرعي او تاریخي دلیلونه هم وړاندې کول، او بیا ځینې تاسې پوښتنې چې ګډونوالو کولې د هغې ځوابونه هم ورکړل. د دغه غونډې تر ټولو اخیری موضوع د جنکو د تعلیم ضرورت و.
د اسلام په نظر کې علم، تعلیم، زده کړه دا په هر بشر باندې حق دی، که نارینه ده که زنانه. علم که دینی ده که دنیاوی ده علم دی. د اسلام په نظر کې ردی تفریق نشته.
د دغه غونډې یو ګډونوال فضلي ودود صافي مشال رادیو ته وویل، دی همیشه داسې غونډو ته ورځي او دی ګڼي چې ګنې دغه د زده کړو ویډیا ښوونځي دي. د په داسې غونډو کې شریکو شیو باندې غږ هم وکړو چې هغوی دې له داسې ځایونو اورېدلې خبرې حجرو، جوماتونو او کورونو ته ورسوي.
چې چرتم د ملګرو سره کینی چې هغه نور غفولی هغه غپوري چې د هغه نه ماشی ته پیدا نوي نو په کار د هغه په ځای دیو په دې وسایلو باندې خبرو کی په خپل اختیار باندې خبرو کی د پښتنو په حقوق خبرو کی د پښتنو په بیداری باندې خبرو کی نو دا به کم دی ماشی ته کم دی لازمی یو مثبت سوچ ورکي ماشی ته به کم دی پیدا ورکي
دغه غونډه چې ماس په خینه وخت شروع شو تر ما خمروانه و دغه غونډه کې د محمدونو د اسمبلی په خوانی غړي نثار مومن د محمد وکیلانو د سکولونو استادانو او مختلف فکر لرونکو هم ګډون کړو ګډونوالو سوالونه هم وکړل او مولانا خانزیب یې ځوابونه هم ورکړل شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ ردوونکو په پیښور کې د غرمې دولسټی می بجې شوې لړن خبرونه به له ګل ایاز وورو
د پاکستان اطلافي وفاقي حکومت نن د اتوار په ورځ په قومي اسمبلی او سینټ کې د آئینی ترامیم وړاندې کولو پریکړه کړې ده په اسلام آباد کې د مشال ورو خبريال وای چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون ماښام په اسلام آباد کې د اتحادي ګوندونو غړو ته ملمستیا کړې وه چې پکې متحده قومي مومن بلوچستان عوامي پارټي نېشنل پارټي او نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ که څه هم حکومت په رسمي توګه د آئینی ترمیم په اړه څه نه دی ویلي خو پرون په سینټ غونډه کې مرسیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویل چې حکومت د حق لري چې په آئین کې ترمیم وکړي دا پاکستان سپریم کورٹ دا ځانګړو څوکو په مقدمه کې دا ټاکنو کمیشن او تحریک انصاف ګوند پی ٹی آئی دا درخواستونو په اړه پرون وضاحت خپور کړی دی سپریم کورٹ ویلي دی چې دا 12 جولای پریکړې په رڼا کې د ګوند سرټیفیکټ جمع کولو وروسته کاندید آزاد نه بلکې د پی ٹی آئی ګوند غړي دي او کچري الیکشن کمیشن پر دې عمل نه کوي نو نتایج سره مخامخ کیدی شي په وضاحتي بیان کې دا هم ویل شوی چې په سمدستي توګه هغه ځانګړي څوکۍ ګوند ته ورکړل شي او یو بل عمل یا اکټ په دې کې هیڅ بدلون نشي راوستلی خو د ټاکنو کمیشن تر اوسه پورې د سپریم کورٹ هغه پریکړه نه ده عملي کړې په خبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو یا غیر رسمي سکولونو ځینو ښوونکو پر مشالو ته ویلي چې له تیر څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې له وجې مشکلاتو سره مخامخ دي د کمیونټي سکولونو جوړولو مقصد په لرې پرتو سیمو کې تعلیم ته وده او په سرکاري سکولونو بوج کمول وو بلخوا په خبر پښتونخوا کې د ثانوي تعلیمي فاونډیشن وایاند محمد فواد میا پرون مشالو ته ویل چې صوبایي حکومت ورته فنډونه نه دي ورکړي ځکه دغه استادانو ته په وخت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په 200 ولایتونو کې د تیزو بارانو سیلاب نو او برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په نوې خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنچیر بغلان پروان ننګرهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې ده او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سپتمبر په 14 تایید کړی چې د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د بندیانو تبادله شوه په دې کې دواړو خواو د یو بل یو سل درې بندیان خوشې کړل زيلنسکي په ټولنیز شبکې ټيليګرام د خوشې شوو بندیانو اکسونه هم خبر کړل او وی ویل چې په دې ډالې کې د کیف دونیس لوهانیس زاپوریا او خارکیف سیمو دفاع کوونکي هم شامل دي چې په ماریوپول کې د اوکرين لزواکونو سره سرحدي ساتونکو او پولیس سرتیرو سره په ګډه جنگي دي
مشال لیډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع روسي او اوکرين د یو بل سره باندې سلسلتنه بندیان خوشی کړی دي د بندیانو د تبادله د متحده عربی امارات په منځ کې توپ پروند خالی پر ورځ وشو تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي
د اوکرين په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړی توپ د شنبې پر ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شنبې پر ورځ تایید کړ چې هیوادي 103 پوځیان د روسي له زندان را خوشي کړي زيلنسکي په خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي موږ په بریالي توپ سره 103 نور جنگيالي د روسي له بند څخه اوکرين ته راستانه کړل په دوه کسانو کې 2 عسكر او ضابطان او 20 افسران شامل دي زيلنسکي د اوکرایني پوځانو عکسونه خبره کړي چې یو بل په غی کې نیولیا او د موبایلونو لاره لخپل کورونه سره غږیږي زيلنسکي د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب یې د یوې موافقې لمخې 103 اوکرایني پوځان د همدې شمیر روسی جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل د روسیې دفاع وزارت د خوشی شو روسانو یو ویډیو هم خبره کړې دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خبره کړې چې پکې یو خوشی شوې روسی عسكر وایي آرامی سا واخسته پویګم چې کور ته بزم هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته روسیا او اوکراین د عسکرو د تبادله یو ونی رسله هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه پورس خوش شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوی 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگي بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشي شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړون د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادل شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بنتی پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې د خزو د سنگارتو کو خرڅونکو وایي چې کاروبار هم داسې سوړ وی نو مجبور بشي چې خپل دکانونه وتړي. لبل خو خزي ونجونی وایي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنه دو راورسته دوی دندې لاس ورکړي او اقتصادي خراب شوه دی. دوی زیاتوی له همدې عمل د سنگارتو کو د غستو وس نه لري. د موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په دې رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکو او دکاندارانو د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای پیرودونکو یې خسیدي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګری د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه او یا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
مش آرایشی تو کې له ایران را وارد وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوې ځکه چې شزی نور دانتی نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه شزی به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودي خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور راایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خزو کار بند کړي او لبلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او وې تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم یا به په کور کینم او یا به کډوالې ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې لبیا واکمنیدو وروسته افغان جونې او ښځې لزده کړو د راګرځولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کول هم منع کړی دي. د دې سره یو شمیر افغان خزي چې دان دی له لاس ور کړی وای د آیت نه لرلو لامل د سنگار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل خار اوسیدونکو او دیو خنځي خون کې زینب وای چې 2000 افغانۍ تنخوا وا او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپل کورنۍ ټول اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارې دوه ورسته اوس دا وسه نه لري.
کاغه خزینه وی او کنارینه وی خپل ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپل کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شو چې په خپل دغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار شوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ ناخون، لبسرین، میک اپ، زینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره له دې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ ان د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
په خوست ښار کې د لوړو زده کړو یو خصوصي موسسې په مالی لګښت پر یو سړک چې شاوخوا 400 متره اوږدواله لري د لایټینګ سیستم لګول شوی دی. د موسسې د همدې سړک په منځ کې ګلدان په منځ ګلدان کې د اوبو یو سیستم هم جوړ کړی چې تر دې وروسته به د دې ځای ونې او ګلونه دوامداره اوبه ولري. د خوست ښاروالۍ چارواکو د خصوصي سیکټر لخوا د مهمو پروژو ترسره کول یو ښه ګام بدلی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د 1200 فامیلۍ په سیمه کې د لوړو زده کړو دیوي خصوصي مؤسسه په مالی لګښت تفریحي غونډې ته پر غځېدلې سړک د روخنايي او خلاب خاطر څراغونه ولګول شول. د برنامه پلیکون کول د خار او چاپریال په آبادۍ او خلا کې د خلکو شتمنو کسانو او خصوصي سکتور ونده ارزښت منده. د احمد شاه عبدالی دلوړو زکړو مؤسسه بنسټګر بادشاهزار عبدالی مشال راډیو ته ویل
خصوصي دلوړو مزاکړې مؤسسه ټولې په دې هم مکلف دي چې پټولانه کې دوی باید داسې او سبا کې چې ټولانه ته خیر ورسېږي. زنن په دې زیات خوشاله يم چې موږ مؤسسه هغه د تضمین کیفیت د معیارونو په چوکاټ کې په دې وخت باندې د یو اثر یا 2 میلیون افغانۍ مصرف کړل. خو خوشمشته ته د سړک مسیر روان کړل.
د تفریح آرام او د میلې پاره د خار ولسوالۍ تفریحي او شنو سیمو ته د خوستې ځوانانو ورتګ ډیر شوی او سیلګری ته د دوی لیوالتیا په ډیرې دوده. خو د دې ولایت ډیری تفریحي سیمې لا هم لازمي اسانتیاوې نه لري. د خوست یو اوسیدونکو شاهد الله وویل
دا چې ورځ مهال موږ ټول په کارونو او درسونو کې ځوانان مصروف یو د شپې له خوا چې څه مصمم جوړوي او د ګرځیدار لپاره یو څه ځایونه و خو دغه تفریحي پارک چې بخي ډیر ښایسته ځای و ډیر ځوانانو د ورځ به ډیر راتلل خو د مخام ازم وروسته ودغه دا کې تور تیاره و نو د لیټونو سره بخي دغه صحه بخي خپل شو ښایسته شو
د خوست اوسیدونکو او فعالان بیا د یو خار او سیمه آباد دی پرمختګ او خکلا په دې پوری تړلی بولی چې د خلکو احساس او لیوالتیا لوړوي او ونډه پکې واخلي د خوست یو بل اوسیدونکی استاد اسد الله تنای وایي
نورو شتمنو او هغه کسانو باندې چې هغه سوداګر دي پنګوال دي هغه باندې هم چې خوست کې اوسېږي دا ونه هم هیله ده چې دوی هم باید خار د خکلا په برخه کې ونډه واخلي او هم دې ته ورته نورو پروژو کې برخه واخلي
په خوست ښار کې د لایټینګ او سرسبزۍ دا پروژه داسې مهال پلی کیږي چې څو ورځې د مخه د پکتیا په ځاځیاري بولسوالۍ کې هم یو بهر میشتي افغان پیاده سیمه کې په خپل شخصي لګښت یو مجهز روغتون جوړ کړ چې ټول روغتیایي خدمتونه یې وړیا وښودل شول.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. حکومت په یوه وخت کې ویلي تعلیم محکمې یو کمپین پیل کړی دی چې هدف یې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو جلبول دي. حکومت زیاته کړې څلور څخه زیات بند سکولونه یې بیرته فعال کړي هم دي. د دې ترڅنګ حکومت پریکړه کړې چې 10,000 نوي استادان به برتی کوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي د صوبې د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره باید نصاب بهتر او چارواکي وهڅول شي چې خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صوبه کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوې د ستروته کړې او ویلی دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سمدلاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نسی.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 1,000 استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړنی پړاو کې به 1.5 لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق 1.5 لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به دې کار کولای شو. چونکی سی ایم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر میدو ده کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صبح کې کیږي نو تر دسمبر پورې سی ایم صاحب دا ټارګټ ورکړي. کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بل خو د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی چراته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدید علومو په برخه کې تربیه وسی.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وی ډېر کم سیلری وی، دا غي سلیبس کورسونه هم بدل وی. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، دا غي حاضری د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کم کوالټی اډوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمری سکولونو کې زیات توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افیسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغه لوج بل ته زیات چیک وی.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شابه وايي چې د تعلیم وزه تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افیسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نسی.
یو سوال دا دی د وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وايي، د سیکسي اډوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وايي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وايي، دا هسي اعداد او شمار زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمه تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1542 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14,900 استادان ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. رپورټونه وایي ایران د پاکستان لخوا پر خپل خبره په ټاکلي موده کې د ګیس پایپ لاین د نغزولو لاغې واد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 43 ارب ډالرو جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دی. دا چې د ایران د احتمالي جرمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر ویلی چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې له ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر 10 له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي، خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لار راوېستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې ایرانیو رسنیو دغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 43 ارب ډالرو جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں، کسی کو
حکومت باید له امریکا سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملہ ده. موږ به 43 ارب ډالر لکه می خاور کوو. زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو 43 ارب خو فریک ده، موږ 43 میلیون ډالر هم نشور کولې.
جو ہمارے مالی حالات ہیں.
خواجه آصف ویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی دعوه و نکړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنی چار وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي. تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي. خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نل لیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي. پاکستان او ایران چې گاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتره شریکه پوله لري، د 1990 مې لسیزي په نیمای کې د غازو د نلیک جوړولو په اړه خبري پیل کړې. د دوه هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د غازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي. په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 500 میلیون مکعب متره څخه تر 1 ارب مکعب متره پورې غاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي. ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1250 کیلومتره د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې جوړیږي. له پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده. ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2010 کال کې خپل غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې. وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل، خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیکې غځولو کار نه دی پیل کړی. ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولی دی. د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي. په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی، تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه. د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي، خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی. ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي. د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد ته خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستان به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي. په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکې پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتې ورسیږي. ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګا خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د غازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د غازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې پاکستان اړ دی چې له ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي، خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي.
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده، ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي. ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي، خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته، په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه.
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د غازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتره واټن پاتې دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي. نوموړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چا ته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم 13 ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو.
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي. دغه په یونه پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمني توان لري.
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کے سیاسی توگا احساساتی خلق دا سے بیان نور کئی چمنگ باید لا امریکہ غختن اوکو جیا خو تاسو بندیزونه لری کې او یا مونږ ته 38 اربا ډالر راکې چې مونږ د ایران جریمه ادا کو او تړون ختم کو.
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت ته د تلو خبره کړې چې د انرژي د چاروپو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2020 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی.
اوسمهال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو لکمخ سره مخامخ دی. په تیرو سو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي، ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخت هر ورځ سباندې 250 میلیون مکعب مترو ته رسیږي. د ایران او ترکی ترمنځ د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکي کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوي کېدو امکان نشته. خو ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیه غاز واخلي او پر خپلو ګاونډیانو لکه عراق، پاکستان، ترکیه او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړه بیه وپلوري.
پاکستان په رسمي توګه تر اوسه نه خو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړی دی. په دې اړه مو د پاکستان له پیټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتساپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.